Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې چې د ماښام تر اوبه روان وي. په دې خبرونه کې اوري افغان حکومت وایي د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو په اړه هم تازه معلومات ترکوو. نن دوشنبه ده، د غویې ثور 23مه د می میاشتې 14مه. دا نیم ساعته خبري مجله په خبرونو پیلوو. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په کابل کې د ایران سفیر احضار کړي. د ترکیې صدر اعظم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترکیې انجینران چې په لوګر ولایت کې نیولي وو خوشي کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې له غیر رسمي بریا وروسته فیصله کړې چې خپل نوی حکومت تشکیل کړي. افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز نه دی بدل سوی. خو د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورند په اړه د امریکا دریز د افغانستان دریز نسی بدلولی. تفصیل په څو شیبو کې. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په کابل کې د ایران سفیر احضار کړي او له ایران سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د لس تنه افغانانو د وژلو او ټپي کولو په وړاندې خپل اعتراض ورته وړاندې کړي. د افغان ولسمشر وین ایمل فیضی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا پرونی غونډې ته د کورنیو چارو د موین د راپور له وړاندې کولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل سوه چې د ایران سفیر د دویم ځل لپاره راوغواړي او د افغان حکومت سخت اعتراض ورته څرګند کړي. د ترکیې صدر اعظم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترک انجینران چې په لوګر ولایت کې نیولي وه خوشي کړي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې پرون په استانبول کې د یو لاریون په ترڅ کې خبرې کولې د ترکیې انجینرانو د خوشي کولو لپاره د هڅو په خاطر د ترکیې د استخباراتو ادارې یا ایم آی ټی مننه وکړه. د بل خبر له مخې ولسمشر حمید کرزی په ترکیه کې وروستي ترورستي بریدونه چې په بهیر کې لسګونه کسان مړه او ټپیان سول په کلکه غندلې دي. د شمې پوراز د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې په ریحانلی ښار کې دوه موټر بم چودنو له څلوېښتو زیات کسان ووژل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې له غیر رسمي بریا وروسته فیصله کړې چې خپل نوی حکومت تشکیل کړي. غیر رسمي نتایج او اټکلونه ښیي چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په پارلمان کې اکثریت ګټلی. اټکل کېږي چې د نواز شریف ګوند به د پارلمان د 202 سیټونو 113 سیټونه ګټلې وي، په داسې حال کې چې څو مستقل وکیلان هم ښیي د ځل پلویانو څخه وي. د افغانستان، امریکا او هند مشرانو پاکستان ته د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د جمهور ریاست د رسمي ویب سایټ د خبر لمخې افغان ولسمشر حمید کرزی له نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې په انتخاباتو کې د مسلم لیگ ګوند د بریا په خاطر د ته مبارکي وویل. ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ لخوا په خبرو سوي بیان کې ویلي چې واشنگتن چمتو دی د یو باثباته او خوندي پاکستان او د دې هېواد د خلکو د سوکالۍ لپاره له هغه نوي حکومت سره چې په پاکستان کې جوړیږي ګټ کار وکړي. د هند صدر اعظم هم نواز شریف ته په یو ټلیفوني تماس کې مبارکي ویلې ده. د ترکیې او سوریې چارواکو وروسته تر هغې یو پر بل تورونه پورې کړل چې د ترکیې په خاوره کې د سوریې پولې ته څیرمه غبرګو موټر بم چاودنو شپږ څلوېښت کسان ووژل. ترکیې چارواکي وایي د شنبې د ورځې د بمي چاودنو په تړاو نه تنه ترکیې اتباع د سوریې له استخباراتو سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. ترکیه وی مشکوکو کسانو اعتراف کړی چې په هغه برید کې برخه اخیستې وه. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل ترکیه به لس تر زنی نه کښینی.
ترکیه قصد هدنلر ار یا دا گچ بونون
به هغه څوک چې غواړي ترکیه ته زیان واړوي ژر یو وروسته به تاوان ورکوي. شروالان د خپل ټولنیزو مسؤلیتونو لمخې اقدام کوي. کچيري اومده ایالتونه لوکومبریت سره مخامخېږي د لمړني پرون کې اقدام په توګه به دوه برابر سخت غچخلي. خدوی به سم وخت انتظار کوي. خود سوریه رژیم پرون دغه بریدونو د تراهی تور رد کړ. برعکس د ترکیه پر صدر اعظم غږ وکړ چې استعفا دې وکړي. سوریې وویل اردوغان هڅه کوي د ترکانو او سوریایانو په وینه ځان ته جلال او ویاړ په برخه کړي. او د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هامون پرون په څرګنده له اروپایي ټولنې څخه د دې هېواد له وتلو څخه ملاتړ اعلان کړ. نوموړی دویم بریتانوي وزیر دی چې په ښکاره له دې طرحې څخه ملاتړ کوي.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل لروي د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه. نن به په کابل کې اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 6.8، چټه یو ولس. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15، چټه یو ویشت. په هرات کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، چټه ولس. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د اورښت احتمال شته، د تودوخې لوړه درجه 28، چټه شپاړس. او په مزار شریف ښار کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، چټه ولس.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 6 دقیقې شوې. افغان حکومت وایي د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري.
زموږ موقف ستاسو چې د امریکایي موقف زموږ په موقف باندې د افغانستان پر اصلي موقف باندې هیڅ ډول تاثیر او یا اغیز نه شي درلودلی.
د نواز شریف ګوند چې د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې تر نورو زیاتې څوکۍ ګټلې، د حکومت د تشکیل لپاره سلا مشورې پیل کړي. په دې اړه مرکه هم درته لرو.
خپله د تحریک انصاف او د عمران خان پر وسلو کې هم پاوز ډېر جدي لاس درلود، او دغه انتخابات د پاوز غوښتنو مطابق بریالي شول.
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په کابل کې د ایران سفیر یو ځل بیا وروغواړي. ترکی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د برمته سویو اتو اتباو له ډلې څخه د څلورو کسانو د خوشي کېدلو مسله تایید کړې ده. د ژوند پر انګونو کې مو د کونډي زویل د سریال یو ممثل ژغولی، شادګل څویلی او د څورته ویلی و.
شادګل ویل چې دا مې د ماما وزه د ځان سره سملو. ما ورته لچې د ماما وزه د زما په سر وټړه لاو ده د امدا و چې د سماوات نه ویست.
دا خبری مجله ترونی و بجوده. د اپون ولسمشر ویاند وی د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې وویل د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز نه دی بدل شوی. ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د ډیورند کرښه هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د افغان ولسمشر وایاند ایمل فیضی وایي چې د ډیورند کرښې په اړه د متحدو ایالاتو دریز به د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ډیورند کرښې په اړه د واشنگټن رسمي دریز همغه دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن بیان کړی و. یعنی د امریکا په نظر دا کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پر رسمیت پیژندل شوی پوله ده. خو ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وویل د ډیورند په اړه د امریکا دریز د افغانستان دریز نشي بدلولای.
موږ موقف ستاسو چې د امریکایي موقف زموږ په موقف باندې او سنتر رسمي موقف باندې هیڅ ډول تاثیر او یا اغیز نشي درلودلی.
لدی مخکی ولسمشر حامد کرزی هم هغه محل چې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو د ننګرهار ولایت په ګوشته ولسوالۍ کې نښته وکړه ویلی و چې ډیورند نه مني. خغلی کرزی پر اسلام آباد تور ولګاو چې د ګوشته تحرکات یې د دې لپاره پیل کړی چې پر افغانستان فشار راوړي څو دا کرخه پر رسمیت وپیژني. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه د ولسمشر دی وایاند ایمل فیضی څرګندونه هم ډېرې روښانه وي.
د ډیورند کرښه په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګندې موږ مخکې هم څو ځله خبره کړې ده چې موږ په دې اړه هر ډول تصمیم نیول د افغانستان د خلکو د صلاحیتونو څخه بولو. هیڅ حکومت په افغانستان کې دا صلاحیت نه لري چې په دې اړه پیښو کې کوم تصمیم ونیسي.
افغان حکومت هغه محل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ پخوانی ځانګړي استازي مارک ګروسمن د ډیورند کرښې د رسمیت پیژندنې خبره کړې وه هم په دې اړه سخت عکس العمل ښودلی و.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې وسله والو طالبانو د حزب اسلامي د ډلې دوه تنه غړي وژلي او د یو بل کور سوځولی دی. دوی وایي چې دغه پیښې د ولایت په نرخ او جلریز ولسوالیو کې سوي. تفصیل د سچا سقیم په رپورت کې.
د میدان وردګو سیمایز چارواکی وایي چې د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې طالب وسلوالو د وحید الله په نامه د حزب اسلامي د یو غړي د کور مخې ته ماین خښ کړی و او پرون یې د حزب پر دغه غړي ورچولی دی. دوی وایي په دغه پیښه کې د حزب اسلامي دغه غړی وژل شوی او د کور دیوالونه یې هم نړېدلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي طالب وسلوالو تېره ورځ د دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې هم د حزب اسلامي پر یو بل غړي برید کړی دی او ځای پر ځای وژلی دی. دی وایي دغه پیښه د جلریز په ملاخیلو سیمه کې شوې ده. خوګیاڼی زیاتوي چې د نرخ ولسوالۍ په توکرک سیمه کې طالبانو د حزب اسلامي د یو بل غړي کور ته اور هم ور اچولی خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوښتی. دی وایي د حزب اسلامي دغه غړی ملا نور محمد نومیږي او کورته اور د وسلوالو طالبانو د محمد عمر ډلې ور اچولی دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څلور ورځې وړاندې هم د نرخ ولسوالۍ په همدغه سیمه کې د حزب اسلامي د ډلې او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د مولوي بشیر په نامه د نرخ لپاره د طالبانو نظامي مسؤل ټپي شوی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په کابل کې د ایران سفیر یو ځل بیا ور وغوړي او له ایران سره پر ګډه پوله د څو تنو افغانانو د وژنې په وړاندې خپل اعتراض ورته څرګند کړي. افغان حکومت دا فیصله ورسله هغې وکړه چې په فرا ولایت کې له ایران سره د ګډې پولې په اوږدو کې د رپورټونو پر اساس لس تنه افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ووژل شول. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارل شوه چې په کابل کې د ایران سفیر د دوهم ځل لپاره احضار کړي او په فرا ولایت کې له ایران سره د ګډې پولې په اوږدو کې د لسو افغان کارګرانو د وژل کېدو په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون ورته وړاندې کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل
د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت څخه دنده وسپارله چې تر شره د ایران سفیر په کابل کې وزارت احضار کړي او په دې باره کې خپل د نارینه اعتی مراتب تجدید توګه څرګند کړي. البته د زموږ د بهرنیو چارو وزارت پرون هم د ایران سفیر د بهرنیو چارو وزارت احضار کړي او په دې باره کې خبرې ورسره کړي دي. خو د دوام ځل لپاره باید بیا د احضار شي او دا وظیفه د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شوه او څو ورځې وروسته په دې باره کې جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته د ایران د سفیر د احضارولو پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت موین له ایران سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د لسو افغانانو د وژل کېدو په اړه د خپلو څېړنو نتایج د ملي امنیت شورا غونډې ته وړاندې کړل. ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان وویل دا افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو د وسلو په ډزو مړه او ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ایران سرحدي پوځ د تیرې جمعې په ورځ پر هغو شاوخوا 300 افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو د کار لپاره ایران ته ولاړ شي ډزې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې ډزو کې لس افغانان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. لبلې خو د فرا ولایت سیمایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ډلې شپږ کسان د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه د مشرانو جرګې غونډې هم پرون بحث وکړ او دا یې له ډیپلوماتیکو دوارخیزو اصولو د تهران سرغړونه وبلله. له دې پیښې مخکې هم د افغانستان او ایران د ګډ سرحد په اوږدو کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا پر افغانانو د حملو په اړه څو ځلې راپورونه ورکړل شوي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې نړیوال ورسپونو ته هم کتنه کوو. د ژوند رنگونه هم درته لرو. دا راپور هم اورئ چې ترکی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د برمتصوی او اتو اتباو لړل د څلورو تنو خوشی کېدل تایید کړی دي. خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت وایي چې د ډیورند کرښې په اړه د امریکا دریز د افغانستان پر دریز هیڅ راز اغیز نه لري. د ملي امنیت شورا د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې په کابل کې د ایران سفیر احضار کړي او له ایران سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د لس تنه افغانانو د وژلو او ټپي کولو په وړاندې خپل اعتراض ورته وړاندې کړي. د ترکیې صدر اعظم تایید کړی دی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترک انجینران چې په لوګر ولایت کې نیولي وه خوشي کړي دي. ولسمشر حمید کرزی په ترکیه کې وروستي تروریستي بریدونه چې په بهیر کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په پارلماني انتخاباتو کې له غیر رسمي بریا وروسته فیصله کړې چې خپل نوی حکومت تشکیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان، امریکا او هند مشرانو پاکستان ته د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د ترکیې او سوریې چارواکو وروسته تر هغې یو پر بل تورونه پورې کړل چې د ترکیې په خاوره کې د سوریې پولیس ته څیرمه غبرګو موټر بم چاودنو شپږ څلوېښت کسان ووژل. او د بریتانیا دفاع وزیر فیلیپ هامون پرون په څرګنده له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد له وتلو ملاتړ اعلان کړ. په افغانستان کې د سهار اووه بجې او شپاړس دقیقې سوې. اوس به سلطان محمد سرور راته ووایي چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان او سیمې په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي.
دوه لویو امریکایي ورځپاڼو په کابل کې د افغان او امریکایي ډیپلوماتانو د شنبې د ورځې د غونډې په اړه رپورټونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د تیرې شنبې په ورځ په کابل کې د خپلې غونډې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله همکارۍ د ستراتیژیکې توافقنامې د پلي کولو د تفصیلاتو په اړه سره خبرې وکړې او دواړو لوریو په امنیتي برخه کې د پرمختګ ډاډ ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي چې د اوږدمهاله همکاري او توافقنامه چې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو په 2014 کال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل او واشنگتن د اړیکو اصول او ژمنې ټاکي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې دغه توافقنامې ځینې برخې دواړو هیوادونو ته یو څه خلاوې لري، خو هغه ژمنې په ګوته کوي چې په راتلونکو لسو کلونو کې یې واشنگتن افغان لوري ته لري او له افغانستانه هم دا غواړي چې د راتلونکي کال انتخابات په شفاف او آزاد ډول ترسره کړي، د فساد په ضد جدي مبارزه وکړي او د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو لپاره کوشش وکړي. خو د اوږدمهاله همکاري په ستراتیژیک توافقنامه کې مثلا دا څرګند نه ده چې امریکا له افغان امنیتي ځواکونو سره د کال څومره مالی مرسته کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې افغان او امریکایي چارواکي د یوې بلې جلا امنیتي توافقنامې په اړه هم سره خبرې کوي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کېدونکو شاوخوا لس زرو امریکایي عسکرو ته د افغاني محاکمو په مقابل کې مسؤلیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز په کابل کې له افغان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره له خبرو مخکې ډاډ ورکړ چې واشنگتن به له 2014 کال وروسته د افغانستان او د دغه هیواد د ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا لیکي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ډاډ ورکړ چې اوسمهال په سلو کې نوي افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې افغان ځواکونه پکې د طالبانو او نورو یاغیانو خلاف جنگ کې مخکښ رول لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې امریکا د مهالویش سره سم د پاتې سیمو امنیتي مسؤلیت هم د روان کال تر پایه افغان ځواکونو ته سپاري. اوسمهال دریش پیته زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دي چې د امریکا له پلان سره سم باید تر راتلونکي کال پورې د دوی نیمایي برخه له افغانستانه ووځي. د شنبه د ورځې په اعلامیه کې امریکا او افغانستان دواړو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خلکو ته کار او روزګار پیدا کوي او د هیواد اقتصاد او زیربنا به رغوي.
ترکی چرواکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د برمته سوي او اتو اتبا ولړلې د څلورو تنو خوشی کېدل تایید کړی دی. دا هغه کسان دي چې هلیکوپټر یې څو وخت مخکې په لوګر کې بیړنۍ ناست وکړه او یو لسنه سورلې د طالبانو لخوا برمته سوه. تفصیل د احمد تکل خبري.
د ترکیه صدر اعظم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترک انجینران چې په لوګر ولایت کې نیولې وو خوشی کړي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې پرون په استانبول کې د یو لاریون پترڅ کې خبرې کولې وویل دا څلور کسان د هغو اتو ترکی انجینرانو لړل څخه دي چې 13 میاشت په لوګر ولایت کې روسته لدې چې هلیکوپټر یې بیړنۍ ناست وکړه د طالبانو لخوا ونیول شول. ښاغلی اردوغان د خپل هیوادوالو د خوشی کولو لپاره د هڅو په خاطر د ترکیه د استخباراتي ادارې MIT مننه وکړه. اته ترکان په 13 اپریل میاشت کې هغه محل د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتختول شول چې د هوا د خرابې لکبل د دوی هلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړوته. په دې هلیکوپټره کې اته ترکی انجینران، یو افغان ترجمان او دوه پیلوټان، یو د روسي او بل د قرغزستان د وسلوالو طالبانو لخوا برمته شول. د یادونه ورد چې د لوګر سیمه ایز چارواکي او مخاور سپینګری وای د دې یو لسو کسانو د خوشی کولو لپاره ډیره هڅه کړي، خو سم دستي کومه نتیجه نه دا ورکړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالوکیل مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې د برمتو د خوشی کولو لپاره د قومي مشرانو لپاره تماسونه نیول شوې دي، خو د لوګر والی ارسلا جمال ویلي چې خای طالبانو دوی د پاکستان د کورمه قبایلی سیمه ته انتقال کړي وي. ترکیه د افغانستان په بیرغونه کې مهمه ونډه لري او پوځیان یې هم په افغانستان کې په دنده بوخت دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سم په پاکستان کې د ورستیو پارلماني انتخاباتو په اړه رپورټونه او تحلیلونه. په پاکستان کې د شنبې ورځې تر انتخاباتو وروسته چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند په کې تر نورو ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي، دغه ګوند د حکومت جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړي دي. نواز شریف د ملي پارلمان د 202 انتخابي څوکۍ له جملې څخه نږدې 113 شغه ګټلې دي. بلخوا د عمران خان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې له 99 څوکۍ څخه 22 ګټلې. مجیب الرحمن انګار له سیمې رپورټ را لېږلې.
که څه هم تر اوسه لا د انتخاباتو کمیسیون رسمي او نهایي نتایج نه دي اعلان کړي، خو د قانون له مخې مسلم لیگ د حکومت جوړولو لپاره لا هم د نورو ګوندونو یا کاندیدانو ملاتړ ته اړتیا لري. نواز شریف لا تر اوسه له کوم ګوند سره د ائتلاف په باب څه نه دي ویلي، خو د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې هغه ته یې د یو ګډ حکومت جوړولو وړاندیز کړی.
ہم سب مل کر چلنا چاہیں گے اور یہاں کے بھی کھیمے بھی مسلم.
نواز شریف تم یہ ویل چې موږ تاسو باید په یو ځای مزال وکړو، پر دې هم وغږی دی چې په پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ او د آفتاب احمد خان شیرپاو ګوندونه په ګډه یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. غیر رسمی نتیجې ښیي چې د مولانا ګوند تر اوسه د ملي پارلمان او د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلا کې 15 څوکۍ ترلاسه کړي دي. د مسلم لیگ یو مشر خواجه صاد رفیق د مولانا د دې وړاندیز په باب د پښتنې په جواب کې وویل چې دا دوی اصل هدف د هغو ستونزو له منځه وړل دي چې هیواد یې ورسره مخ دی.
جنہوں نے گالیاں دی، جنہوں نے دل خراب کیا یا ہرٹ کیا، ہم نے انہیں معاف کیا، وہ ہمیں معاف کر دیں.
چاچے کنزلیو سپک سپورے را تکڑی زورولی یا ہر ڈول زیانی را رسولی موگ بخلی دوی دی منگو بخی. دا وخت د شخړو او بدل اخیستونه ده. پاکستان له ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ ده. ټول باید د هیواد پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړو. د غیر رسمي نتیجو له مخې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د پنجاب ایالتي اسمبلی په 209 انتخابي څوکیو کې د څه باندې 200 ګټلې او د حکومت په تشکیل کې د بل هیڅ ګوند مرستې ته اړتیا نه لري، خو په مرکز کې لا هم لږ تر لږه د 40 نورو وکیلانو حمایت ورته ضروری ده. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلا کې د عمران خان تحریک انصاف 23، جمعیت علما اسلام 15، مسلم لیگ 12، د آفتاب احمد خان شیرپاو قومي وطن ګوند 8، جماعت اسلامي 5 او 14 څوکۍ د خپلواکو کاندیدانو لاسته ورغلي.
که نواز شریف د پاکستان راتلونکی صدر اعظم سي، آیا د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به کوم بدلون راسي؟ دا موضوع احمد تکل په د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر عبدالغفور لیوال سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی لیوال وایي،
که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست په ملکي حکومتونو کې بدلون نه مومي، تر ډېره بریده د افغانستان په اړه هر تصمیم د پوځ او استخباراتو په کړیو کې نیول کېږي، مګر یو بدلون چې په ملکي حکومت کې لیدل کېږي هغه دا دی چې تر ډېره بریده محافظه کارې ډلې په خپله مسلم لیگ، نون، تحریک انصاف او یو شمېر اسلام پالې ډلې چې په یوه خوله د امریکا د حضور مخالفې وې په دې سیمه کې، په تېره بیا په افغانستان کې د انتخاباتو کې دوی ټول برلاسي ښکاري او داسې ښکاري چې د نوي ملکي حکومت دریز به د امریکا د حضور پر خلاف نور هم ټینګ شي، او زه فکر نه کوم چې دوی به هغه مصلحتونه چې د تیر حکومت کې د خلکو ګوند پیپل پارټي او عوامي نیشنل پارټي او نور مختلفین د افغانستان په اړه لږو ډېر څرګنداوه، په نوي حکومت کې به همدومره مصلحتونه او ظاهري ډیپلوماتیک ښه برخورد هم ولیدل شي.
څه فکر کوئ چې پخلاینه به راشي د پاکستاني طالبانو او د نواز شریف په مشرۍ د ائتلاف په حکومت کې؟
دو څرګند نښې شته چې کېدای شي یو څه مناسبات او نوي ملکي حکومت او د طالبانو ترمنځ ښه وي. یو دا چې طالبانو د انتخاباتي کمپاین پر مهال په دغو درې سره ډلو باندې، یعنی اسلام پالو، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون باندې له حملو څخه ډډه کوله، او دغه ګوندونه د هغوی په هغه لیست کې نه وو شامل چې ګواکې دوی ورته ګواښ کړی وو. او دوهمه خبره دا ده چې د نواز شریف له انتخاباتي شعارونو څخه یو همدا و چې دی به واک ته ورسېږي، نو لومړنی کار به دا وي چې هڅه به وکړي د پاکستاني طالبانو سره روغه جوړه وکړي، او حتی د قدرت صحنه کې دوی ته ګډون وروبخي او ګډون ورکړي.
لیول صاحب، دا به د پاوت سره د حکومت د ټکر باعث نشي په دې خاطر چې پاوت د چیل طالبانو سره جګړه کوي؟
وګورئ، دا د پاوت د ظاهري برخورد یو حقيقي سیاسي برخورد نه دی، بلکې د فکر متوجي شي د خپل د تحریک انصاف او د عمران خان تر وسلو کې هم پاوت ډیر جدي لاس درلود، او دغه انتخابات په نامرئی بڼه باندې د پاوت غوښتنو مطابق بریالي شول. زه داسې فکر کوم چې د دې ټولو قضایاو تر شا په جدیت سره د پاوز لاس دی، او د دغو دوو اړخونو په نږدې کولو کې به هم پاوز اصلي رول ولوبوي.
افغان کارپو عبدالغفور لیوال و.
د ژوند رنگونه
عزتمن اوریدونکو، له ما سره داسې یو څوک ولاړ دی چې فکر کوم د کونډې زوی په سریال کې د سماورچی شاګرد وي کنه.
السلام علیکم اوریدونکو، زه د کونډې زوی په سریال کې د سماورچی شاګرد وم چې شادګل مل سماواته وایست.
څه دې ورته ووایه شادګل؟
شادګل ویل چې دا مې د ماما وزه د داسې ځان سره سملو. ما ورته ویل چې د ماما وزه د زما په سر وتړه لو ده، بیا همدا و چې د سماوات نه مې وایست.
اوس نو راته ووایه څوک یې؟
نوم یې محمد عیسی جانان دی، د وطنوالو خدمتګار په هنري ډګر کې، البته په تمثیل کې.
له څو کلونو راهیسې د تمثیل کې؟
ما د ښوونځي څلورم ټولګي کې وم چې هنر ته مې مخه کړه تمثیل ته، او دا غو سریال نه وړاندې د شادګل سریال نه شیرینګل او شیراقا یو سریال و چې هغه کې بيخي ماشوم
وو. هغه کې به دم جنجال وو والا، داسې ما د جنجالي سره ښکاري.
خپل به جنجالي يم کبه نه، نقشونه مې ډېر جنجالي دي. په سریال کې یو شوخ تمبل ګودي پرانباز په هندسه کې ناکام ډیر خورنده دغه یو شوخ نقش میدلود.
ودا خلق څه پوسو چې دغه شته مساعد سره
ما د ډیر وډکتوبه تمثيل سره مینه دلودله. کله چې بیا د وخت رادیو ټلویزیون ریاست ته ورغلم، د هنر ادبیاتو ریاست ته، نو وړاندې تر دې چې امدې شیرینګل شیراقه سریال ته کوم نقش لوبوم، ما رادیو ډرامو کې ډیر نقش دلود، سټیج په مخ می نقش دلود. بیا ډایرکټرانو دا پیدا کړل چې زه دغه نقش لوبولای سم، ځکه ماته دا نقش راغله.
بل هغه ورسته مو چرته کارونه وکړو، البته ما بیا ډیر کم ولیدای په فلمونو کې، کوم یو یا دوه فلمونه دي ما ولیدلو چې په هغه کې مرکزی نقش درلود، نور بیا کم و، نو ډیر عمر تیر سوی. لاغ رئیس
مینه خو مې ډیره زیاته ده تمثیل سره، او غواړم چې د همدې ډګر له لارې خلکو ته خدمت وکم. خو له بعد امر غنن سبا د سینما ډګر، د فلم ډګر داسې خلکو ته ورپاتې ده چې هغه اصلا هغه اصلي مفهوم د فلم یا هغه کوم پیامونه چې باید د فلم د لارې خلکو ته ورکړل شي هغه باندې نه پیږي، فقط هغه یو څه بازاري داستانونه را پیدا کوي او په هغه باندې کار کوي. نو ځکه زه لری پاتم د ډګر نه، خو بیا هم سینما کې نه یم، رادیو ډرامو کې یم، د بی بی سي رادیو د نیمه کور نیمه ژوند ډرامې کې پښتو دری کې د ګل خان نقش لوبوم، او همدارنګه د هیلو پسرلای زما یو لوړ فلم دی چې بهار امید هم نومیږي. دا فلم په دریو پښتو ژبه ده چې عمده پیامونه د ملي یووالي او سولې لپاره دي.
یو عمر د لا تمثیل سره تیر ک، او په دې کې هم تابان ډیر په زړه پورې دی، لوګونه لوستي داسې یو څرا تول ولات چې هم خوندوري هم نوې. امیرات تمثیل کا، و هم داسې یو برخه انتخاب کته ټوکې پکې
د ګدر په غاړه ما د خارج نه راغلم گیتار را سره د جلیکیانې منګیډه کی او زه د فرهنګ د کلی سره آشنا نه یم نو گیتار غګوم او سندره وایم جلیکیانو ته او زما بیوټیفول جلیکیانې تاسو ګدر غاړه کې ناس دی وخت کې کریم راځي ماستر کریم دا والته ما ته په قاره دل نو د گیتار اخلي او په سر می وی گیتارم ټوټه ټوټه کې وښتانم را باندې شکی دا ماته ډیره جالب سانه و
ورته ودان.